سپورت او د تاند څنګه ځانګړي خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولې پیغام کې کړې او دی هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نور ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوې ویچای مسؤلیت نه دی اخیستی خو چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلی د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوفستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر هزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وه پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي وو او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبه د می میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغه وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
لوبو لميدانا
ميتشيزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لميدانا په یو بلونی ځ خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي پاړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزې لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10مې تر 16مې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغزستان په 14مه ازبکستان په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د خوځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د استرالیا په وکټوریا کې د نجونو له ویزایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې، چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وهه خو لوبڅار افسای دوګاڼو حساب نه شو. د لوبډلې مشرې نیلا چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کول ساتونکي فاطمې وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 200 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. رمضان کپ په نوم د دې سیالۍ پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل، په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې ښایي ښې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. ښاغلي یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کی سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کولے شه. خو اغینا ډیر مهمه یو پوینټ دی، اور هغه مهمه پوینټ دا دی چې همیشه ځان تیار ساتي. هغه یو مومنٹ راځي په لایف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری ده. بعض وخت زه دا ګورم چې مونږ دا خبره ډېر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي وسکول نه لی پکار. همیشه چې ښه کوشش کوي، الله سره رابطه ساتي او په خپل ځان باندې ټرسٹ کوي او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې، فزیکی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټا نیگیټیویټی نه لګوں ته ځان لرې ساتي اور همیشه پازیټیو تھنکینګ کوي چې ان شاء الله ماته موقع ملایږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خان چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپین غر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کاله وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې ترڅنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف، له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغسې فشارونه که چېرته مونږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم ورسره خپه کیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه له منځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډیر مفید دی، ځکه چې هلته بیا موږ دغسې فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته موږ ته زغملي دي او تجربه شوي دي. په پای لوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي، ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وې چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، موږ ارمان لرو، مینوال ارمان لري، یو ډیر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکش د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ پګیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د 20 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې موږ وایو په وروستیو کې خپلو کوجر ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه چې چټکی 1.3 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیگ کې خورا ډیر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کېږي. داسې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځلوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه دا ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کې بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي. د هغوی ایکسپیرینس، د غوی لوبیز تجربه د غوی لوبیز مهارتونه ور سره لړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په تر باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو د دغه غټو ادارو نه د افغان غونډې اداره چې ده لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رایه وکاري او دغه سي بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خصل شوی، دغه سي نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقي ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
اختیار ساحلو چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه درته غږیده. زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس څخه راګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویلې.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپل تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه داسې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له غنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کېږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هماغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني، نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصاً د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپل ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي. په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکرارم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
دها هوا مرغانو وبرای مالا حال دا وطن را وړی مالا حال دا وطن را کاکړی غاړې کاوا ما مارا ور پخلا کاوا ما مارا ور پخلا کاوا سفر زوب جانان پر پټا ستاد ستا دنیا گاټا ستاد ستا دنیا گاټا بیتا دی مادا نارای کنا وای خط بیرا دی شای کنا وای خط بیرا دی شای سرچ کرائی چی راشکان سیلا ما گرنج دل چایینا ناریز بانان را ویشا وی ناریز بانان را ویشا